د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خپرونه زه احمد شیبر مخ ته وړم. السلام علیکم. په دې خپرونه کې چې په منځني څپه 12:00 په افغانستان کې خپریږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شئ، وړاندې د پیسو د نړیوال صندوق د راپور مسله څېړو چې د افغانستان د اقتصادي اصلاحاتو په اړه راپور خپور کړی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، د پیسو نړیوال صندوق وویل چې افغانستان ته به د نویو پورونو پر ورکړه خبرې وکړي. په هرات کې د افغان قواوو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 سوال طالبان وژل شوي، او په سپینې ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 5 هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روسیې پر زیاتېدونکو پوځي تحرکاتو خبرې وکړې. اوس هم بشپړ خبرنه. د پیسو نړیوال صندوق IMF وویل چې افغانستان ته به د نویو پورونو پر ورکړو خبرې وکړي تر څو د دې هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي. وروسته تر دې چې د پیسو نړیوال صندوق د جمعې پر ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت څېړنه بشپړه کړه، ویل چې د افغانستان د بودیجې او مالي سکتور په برخه کې د حکومت له رامنځته کړو اصلاحاتو خوښ دي. IMF وویل چې د سختو شرایطو سربیره افغان چارواکو د اصلاحاتو پروګرام په بدیالیتوب پلی کړی، خو د پیسو نړیوال صندوق وویل چې په افغانستان کې د شخړو د دوام او له دغه هیواده د ناټو د محرب ځواکونو له وتلو سره اقتصادي حالات ډیر سخت دی. IMF تمه لري چې روان کال به د افغانستان اقتصادي وده 2% د دې سربیره وده وکړي چې د مرستندویانو مرسته کمه شوې ده او پرته له شکه دا د تیر کال چټکه وده ده. په هرات کې د افغان قواوو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 سوال طالبان وژل شوي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې چې په شندنو ولسوالۍ کې شوې د دولت ضد وسلوالو یو اندازه وسایط هم له منځه وړل شوي دي. په هغو نښتو کې چې په وروستیو 2 ورځو کې شوي دي 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي، 20 تنه نور ټپیان شوي، د طالبانو 6 موټر هم له منځه وړل شوي، یو زغروال موټر چې وسلوالو طالبانو مخکې په فراه کې لاسته راوړی وو او په دې نښته کې ورڅخه ګټه اخیسته هم له منځه وړل شوی. د هرات والی ویان وای په شندن کې د طالبانو د دوه سیالو ډلو په خپلو کې هم جګړه کړې او دواړو لورو ته مرګ ژوبلا وختې. د هرات چارواکي وای د افغان قواوو د ورستیو عملیاتو په نتیجه کې چې مخکې په شندن کې شوي د طالبانو جنگي قوت ختم کړي او ټول سیمې ورڅخه نیولې. د کونړ امنیتي چارواکي وای چې په نړۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او په جګړه کې 2 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د کونړ د امنیت قمندانۍ مرستیال سید مقصود پاچا نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو بیګاش په د جګل پوشه په سیمه کې د ملي وردو په امنیتي پوستو حمله وکړه. خپل پاچا زیاتوي چې په وژل شوي کې پاکستانی طالبان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو له خپل لوري د یو کس وژل مني او ادعا کوي چې په جګړه کې یو لس افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلولې. د ننګرهار په خوګیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو او نشي توکو د زیرمو او کارځاینو پر خلاف پوځي عملیات پیل شوي. د ننګرهار د والی وین اتاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې چپرون سهار پیل شوي شاوخوا 800 کیلوګرامه تریاک لمنځه تللی.
دوه د خودرو کارخانې لمنځه وړل شوي دي او د سلو په شاوخوا کې هغه بورې چې 8 کیلو تریاک پکې ځای پر ځای شوي وو دا هم لمنځه وړل شوي. دا عملیات لا پای ته نه دي رسېدلي. دا عملیاتو د پای ته رسېدو پورې به نور لاسته راوړنې هم موږ لرو.
د ننګرهار د والی ویان وویل چې په چپرهار ولسوالۍ کې د افغان قواوو په تازه پوځي عملیاتو کې 4 وسلوال وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې باید د تورخم دروازې پر پرانستلو یا تړل کېدلو اغېز ونه کړي. حضرت عمر زاخلوال پرون د تورخم دروازې د پرانستلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان لوی درستی سره تر بحث وروسته دغه دروازه د خلکو پر مخ پرانستل شوه.
دې باندې سره قناعت وشو چې راتلونکي کې به داسې ستونزې وختن په وختن لرو، مګر نه باید چې د نجې تړلو خلاصېدل دې پورې وتړل شي.
تورخم دروازه د 4 ورځو لپاره د خلکو پر مخ تړلې وه چې دواړو لورو کې راګیر خلکو ته سخت ستونزې جوړې کړې وې. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. په سپینه ماړۍ کې د شمالي اروپا د 15 هیوادونو له مشرانو سره بارک اوباما د روسیې پر زیاتېدونکو پوځي تحرکاتو خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر د ډنمارک، اسلند، فنلند، سویډن او ناروې له مشرانو سره د جمعې تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل.
We agreed on the need to continue to support Ukraine.
هوای مو موافقه وکړه چې د اوکرين ملاتړ ته دوام ورکړو. په روسي لګیدلې بندیزونه تر هغه وساتو چې د موضوع د منس په تړون کې روښانه شوی او په کار د چې د موافقه بشپړه پالیسی د غشپګو هیوادونو په یو ګډ اعلامیه کې د بالټیک سمندر په سیمه کې د روسیې تریکونکو هلو ځلو ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې فعالان وایي د دې هیواد د مشکوکو دولتي الوتکو پرون په شمال لویدیځ ولایت الدیب کې د یاغیانو تر ورکې لاندې سیمه بمباري کړې او لږ تر لږه شپږ کسان یې وژلي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې چې مرکز یې په بریتانیا کې ده وویل د جنګي الوتکو په دغه حمله کې د الدیب ولایت مرکز په نښه شوی او په اریها ښارګوټي کې یو روغتیایي مرکز وشتل شوی. په القاعده پورې تړلې ډلې النصر جبهه او نورې سختریزې وسلوالې ډلې پر دغو دوو ښارونو کنټرول لري. بلخوا د سوریې دولتي رسنۍ وایي دولتي جنګي الوتکو په الدیب ولایت او هما ښار کې د القاعده مهم مرکزونه په نښه کړي دي او تر 150 زیات سختریزې وسلوالې وژلي. امنیتی ادارې په قرغیزستان کې وایي چې درې سیاستوالې د پخوایي او پخوانی وزیر په ګټون د کودتا په تور نیولي. د قرغیزستان د امنیت ادارې ویان په بشکی کې د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې دا درې تنه د پنځشنبې په ورځ ونیول شول او دوی غوښتل چې واک ته ځانونه ورسوي او امنیتي وضعیت په هیواد کې ګډوډ کړي. په نیول شویو کسانو کې د خلکو د پارلماني تحریک ډلې مشر بیکو بالا تلګار بایوف چې پخوا د کرنې وزیر او پخوانی قاضي مراتا سلطان او توربای کولوبایف شامل دي چې یو وخت ځان د ولسمشۍ انتخاباتو ته کاندید کړی. د ډلې غوښتل چې روانه میاشت په بشکک کې لارین وکړي او له ولسمشر الماس بیگ اتامبایف څخه وغواړي چې د میتر ولسمې مخکې له واکه لاس واخلي. د پوجسین درې نور غړي چې په مارش کې د کودتا په تور نیول شوی وو له نه دي محکمه شوي. د افغانستان سیمې او نړۍ اړوند وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې کابل د اسلام آباد پر دې وړاندیز غور کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره بیا څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د پیسو د نړیوال صندوق د افغانستان د حکومت د اقتصادي اصلاحاتو په اړه یو مفصل راپور خپور کړی.
دا راپور چې دی کله دا یو او پنځوس مخره ډیر مهمه دی. اپریل میاشت کې دا ختم رسیدل.
په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني استخراج په اړه یو تفصیلي راپور لرو چې یو شمېر کسان حکومت په استخراجونو کې پلاس لرلو تورنوي. خو د حکومت یو ویاند وایي
د قانونو غیر قانوني استخراج د افغانستان په ځینو ساحو کې وجود لري. موږ د زورواکو له ادرس څخه له دې ستونزې سره مخامخ یو.
د هلمند د استیناف محکمې څارنوال مو د فساد پر ضد له خپلو هلو ځلو خبروي.
تقریبا 25 نفر لوړ رتبه او ټیټ رتبه مامورین چې په کې د ادارو رئیسان په فساد او په فساد دغه موضوعاتو کې سره دخیلو موږ د بررسۍ لاندې نیولې دي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
الرژی یا حساسیتونو مبارک کې باید داسې ویل شي چې دا یو عکس العمل ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 هم خپرې شي. افغان حکومت وایي د څلور اړخیزې ډلې په پنځمه غونډه کې پر ګډون غور کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ ویلي وو چې ممکنه ده دغه غونډه د رواني میلادي میاشتې تر پایه جوړه شي. په څلور اړخیزه ډله کې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ګډون لري چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته امکان برابروي. سالم محمد صالح راپور لري.
افغان حکومت د پاکستان هغې اعلان ته ډېر هیلمن نه ښکاري چې ویلي دي د څلور اړخیزه ډلې پنځمه غونډه شایي په روانه میلادي میاشت کې وسی. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا له استازو جوړه دغه ډله هڅه کوي وسلول طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي. خو د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی د څلور اخیز ډلې په پنځمه غونډه کې پر ګډون غور کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس ذکریا د پنځمه پرز په اسلام آباد کې یو غونډه ته وویل کابل او اسلام آباد کې څلور غونډې کړي خو پنځمه ځنډیدلې ده. د حکومت دغه سرچینې ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې پاکستان د څلور اړخیز ډلې په تیرو غونډو کې خپل ژمنې عملي کړي نه وي دوی په پنځمه غونډه کې ګډون نه کوي. په کابل کې د تیرې میاشتې له حملې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل وینا کې وویل چې په څلور اړخیزو غونډو کې پاکستان په لیکلي ډول ژمنه کړې وه که ځینې طالبان د سولې له پروسې سره ملګري نه سي په وړاندې به یې له پوځي قوې استفاده وسي. افغان ولسمشر په خپل هغه وینا کې له پاکستانه د دغه ژمنې د عملي کولو غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف وروسته تر دې چې د افغانستان په اړه خپل مفصل راپور بشپړ کړ ژمنه یې وکړه چې دې هیواد ته به پورونه ورکړي. د پیسو نړیوال صندوق د جمعې په ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت د څېړنې تر اعلان وروسته وویل چې د افغانستان د بودیجې او مالي سکتور په برخو کې د حکومت له رامنځته کړو اصلاحاتو خوښ دی. آی ایم ایف وویل د سختو شرایطو سربېره افغان چارواکو د اصلاحاتو پروګرام په بریالیتوب پلی کړی دی. آی ایم ایف څه شی دی؟ دا پوښتنه مې د اقتصادي چارو له کارپوه غلام حبیب روسترا څخه وکړه.
منګه په بینالمللي سطح دوه لوی سازمانونه لرو چې دا د مالي کارونه یې په لاس کې دي یا د پیسو کارونه یې په لاس کې دي. یو د بانک جهاني ده او بل دغه د پیسو نړیوال صندوق ده. په صورت د عموم په دې نړیوال بانک کې امریکا اکثریت ده او اکثرا رئیس د امریکایانو له طرفه تعین کېږي. اما په دې د پیسو نړیوال صندوق دا تقریبا یو سلسو مملکتۍ عضو ده و اکثرا اجرایی دوی د اروپایانو له خطره کېږي تعینېږي. و دا یو صندوق ده چې تقریبا ټول مملکتونه یو اندازه پکې ونډه اچولې ده. افغانستان هم هلته یو ونډه لري. دا ونډه یې په ارتباط دي هماغه نه چې حق د رایه لري هماغه نه ونډه اچوي. پکې تقریبا شل نفره اجرایی رئیسان لري چې هر مملکتونه په ګروپو باندې تقسیمیي.
دا خو اداري چوکاټ شو. په لنډو کې تاسو وایئ څومره اهمیت لري د پیسو نړیوال صندوق په دنیا کې؟
دا د پیسو نړیوال صندوق په دنیا کې زښت زیات اهمیت لري. دې له خاطره هر مملکتونه چې بیلانس منفي هغوی سره کومکونه کوي قرض ورکوي و هر مملکت هلته یو په خصوص ونډه لري. دې ته سپیشل ډراوینګ رایټ ورته وایي چې هغه یو حصه پیسې هغوی کولی شي قرض واخلي چې هماغه اسعارو کې ضرورتي. جهان لپاره ډیر مهمه ده. دا هر کال فرضاً د مختلفو مملکتو حالت سنجوي.
بله.
د آلمان د سویس د نورو مملکتو حالت سنجوي.
افغانستان روان کال دوه ډیر مهمې غونډې لري. یو په بروکسل کې غونډه ده او بل په وارسا کې غونډه ده او نړیوال مرستندویان هم په دې غونډو کې برخه اخلي. څه فکر کوئ د پیسو د نړیوال صندوق دغه مثبت راپور چې د افغانستان په اړه یې خپور کړی دی په دغو غونډو کې به له افغانستان سره د نړیوالو په مرستو مثبت تاثیر وکړي یعنی مرستې به زیاتې شي؟
دا مخکې چې دا د پیسو نړیوال صندوق یو ډېر مهم سازمان یا نهاد ده چې ټول مملکتو کې یو عالم د خدای ارزش لري و دا د نورو مملکتو حالت هم سنجوي. د افغانستان اوسنی حالت یې فرضاً مالي حالت یې بانکي حالت یې لوی اقتصادي سنجولی ده. اوس ورته ویلي چې یو اندازه دلته ثبات شته و یو اندازه رشد به مو کښې ده دوه کسلو کښې ده. دا راپور چې دوی لیکلی ده دا یو 150 مخه ده و ډېر ډېر مهمه دي. اپریل میاشت کښې دا په ختم ورسېدل. دغه به دغه دوه جلسو کې چې یو بروکسل کې و بل ځای کې هغه کېږي زښت زیات خپل تاثیرات ولري. ولې دا سازمان د ټولو لپاره ډېر یو معتبر او جهاني سازمان ده.
او د افغان لپاره اوس یو ډېر ښه راپور تقریبا په نشر سپارلی ده. صحیح ده چې منفي شیان هم پکې شته. فردن ویلي دي چې د منګه بانکي سکتور لکه آسیب پذیر ده. دا مدا سخت نه دي، دا دونه یو خرابه کلمه نه ده. موږ باید تقریبا مثبت شیان لیکلي دي، اما که د منګه دغه ریفورم نور هم ښه جهت ته حرکت وکړي، مونږ تاسو چانس زیاته زیاده چې بروکسل کې جلسې کېږي، مونږ تاسو ته لکوټې کومکونه زیات شي.
غلام حبیب روسترا، مننه کوم چې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره یو شمېر کارپوهان او عام خلک په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني او غیر مسلکي کیندنې وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. حکومت سوی د ټولو اړخونو څرګندونې د اجمل تورمان په تفصیلي راپور کې.
افغانستان هغه هیواد چې کانی، لالونه، زمرد، لاجورد او نور کانی مواد هم د کیفیت له نظره دومره بې مثله دي چې آن د نړۍ سترګې وره وخت دي. خو افغانانو ته د دې خدای ورکړې پانګې وضعیت نن سبا څنګه دی؟ آیا د ډبرو، مسو، وسپنې او د تورته بیت المال ادارایي د قانونو کیندنه مسلکي او معیاري ده او کنه خپل سری او غیر قانوني؟ آیا دا پانګ عوام لوټي او کنه زورواکي او مخالفین؟ آیا څوک شته چې مخه ونیسي او کنه تعالی ده هر سړی خپل جوال ډکوي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په دغه څېړنیز راپور کې په ځواب پسې ګرځو. د افغانستان د شفافیت د څارنې د ادارې څېړنې ښیي چې د افغانستان د قانون وضعیت تر دې بریده د اندېښنې وړ دی چې د دغه هیواد راتلونکي ګواښي. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې ناامني او امدي جګړې د قانونو د غیر مسلکي او غیر قانوني کیندنې یو مهم لامل دی. او څېړنې ښیي چې نن سبا د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو له 2000 څخه په زیاتو سیمو کې د یو شمېر کړیو او اشخاصو لخوا د قانونو غیر قانوني کیندنې روانې دي. د افغانستان د شفافیت د څارنې د ادارې د استخراجي صنایعو د برخې مسؤل اسدالله ازمری وایي
ځینو سیمو کې امدي جنگونه رامنځته کول، تاوتریخوالی رامنځته کول، امنیت خرابول، معدن او د معدنو غیر قانوني استخراج په دې کې ډېر رول لوبولی شي. او دا هغه مسله ده چې متاسفانه د افغانستان د حکومت لاس نه هم وسوتلې ده او دا خاصه کړې کار کوي او په کافي اندازه دا نتورک او دا کړې لوی شوې دي او د قدرت چښتن دي.
ویل کېږي د قانونو ډېرې دغه غیر مسلکي او غیر قانوني کیندنې په بدخشان، هلمند، پنشیر، ننګرهار، کونړ، لوګر، غزنی، میدان وردګو او یو شمېر نورو ولایتونو کې دي چې کیندونکي له درکه په لسګونه میلیونه ډالره لاسته راوړي. د افغانستان د ولسي جرګې د طبي سرچینو او چاپیریال ساتنې د کمیسیون مسؤلین په دې باور دي چې د قانونو ډېری عواید د اشخاصو او افرادو جیبونو ته ځي او په کم اندازه یې دولت ته رسیږي. د دغه کمیسیون د یو مسؤل په وینا څه موده وړاندې په یوه غونډه کې چې ولسمشر، یو شمېر وزیرانو او وکیلانو پکې ګډون درلود او د قانونو وزارت د قانون له درکه خپل کلنی عواید اعلان کړل، دې رقم مجلس سخت اندېښمن کړ. که څه هم دغه شخص د یاد رقم په اړه څه ونه ویل، خو د ده په وینا که چیرې د قانونو کلنی عاید له 500 میلیونو او 10 میلیونو ډالرو ترمنځ وي نو هیلې ورته بې ځایه دي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د قانون وزارت وایي دوی هر کال د قانون له درکه څه باندې 40 میلیونه ډالره عاید لري. د قانون او پټرولیم وزارت ویان محیو الدین نوري وایي چې دغه وزارت یوازې د ډبرو د سکرو د کیندن له درکه په 2015 کال کې 2 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړي دي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي شکیبا هاشمی وایي چې د افغانستان ناامني د قانونو د مافیا په ګټه ده او دغه مافیا آن د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره اړیکی لري.
هر نقطه که معدن باشه او مافیا میخواد که اونجا را ناامن بسازه.
هر سیمه که چه قانون وی مافیا غواړي چې هغه ځای ناامن کړي او ورنه ناسمه استفاده وکړي. دوی له طالبانو سره هم لاس لري او ورسره مرسته کوي.
با طالبا هم اینا هم دست هستند، اینا همکار هستند.
د قانونو د غیر قانوني استخراج په برخه کې د مخالفینو خپلتیا هغه سړي چې د چارو ځنی کارپوهانی هم تاییدوي. د چارو کارپو او د پوهنتون استاد ابراهیم جعفری
ای فعالیت ها از طرف مخالفین مسلح حکومت
د فعالیتونه د افغانستان د وسلوالو مخالفینو یا طالبانو لخوا هم کیږي. دوی له دې کاره ګټه کوي، هغه ګټه چې باید افغان حکومت ته ورسیږي،
نفی که باید شامل آل حکومت افغانستان میشه.
راپورونه وایي چې د دولت وسلوال مخالفین د میلیونونو ډالرو په لاسته راوړلو سره تر ډیره له همدې لارې خپل ځان تجهیز او پیاوړی کوي. د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت د وینا پر بنسټ دوی وخت په وخت د غاندښنې له امنیتي سکتور سره شریکي کړي او له شاوخوا یو کال راهیسې په ناامنو او متوسط الامنو سیمو کې د قانونو د کیندنې د تړونونو لاسلیک کول هم ځنډولې دي. د افغانستان د قانونو د غیر قانوني کیندنې په برخه کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ښایي افغان حکومت سره د دوی د مخالفت له وجې یو ورانکار او د دولت ضد عمل وګڼل شي، خو تر دوی پرته نور هغه چې د دولت له خپل لستوني راوځي او په خپل لاس ټک ورکوي څوک دي؟ د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره د افغانستان د قانونو په غیر مسلکي او غیر قانوني کیندنه کې د حکومت لوړ پوړي چارواکي او د ملي شورا یو شمېر غړي هم تورن ګڼي. د دغه ادارې د استخراجي صنایعو د برخې مسؤول اسد الله زمره یو ځل بیا
غیر قانوني استخراج کې لوړ پوړي چارواکي د وزیرانو سطح پورې لاس لري او مخالفین شته. ما د مخ هم درته وویل پارلمان اعضاوی دی او غړی دی هلته په کافی اندازه رول لري.
د چارو یو شمېر کارپوهان هم ورته خبره کوي. یو تن کارپو جاوید نورانی:
زه په دې باندې ډېر مطمئن یم چې د منګه د پارلمان غړي ډېر دخیل دی په دې کې، وزیران حتی ګټه له دې نه اخلي، نور کړيګان دي چې له دې نه مستقیمه ګټه اخلي. نو حالت به څه رقم دی افریقا نه فکر کوم که بد نه یې ډېر خبم نه دی د افغانستان حالت اوسنه حالت.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې د دولتي چارواکو لاس لرل تاییدوي او د دوی په خپل استیلا وایي چې جای کې سنگس جنگس.
اسمم زین العابدین سیدی است، از شهر کابل هستم. جای کې سنگس جنگس.
زما نوم زین العابدین سیدی دی. چیرې چې ډبرې دي هلته جګړه ده. اوس جګړه هم د همدې قانونو په سر ده چې په اصطلاح زموږ د ځمکې په زړه کې ځای لري.
در مملکت ما در دل زمین ما نهفته است.
نوم روزالدین غرزنګ ده، د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی یم. اوس فعلا په افغانستان کې د قانونو رئیسل غیر قانوني ده، ځکه زورواکي دي په خپل په دولت کې یو تعداد وکیلان دي یا زورواکي دي یا غټ خانی قومندانان دي. دوی د خپل خلکو په واسطه قانون را باسي او په بهر هیواده په غیر قانوني باندې خرڅوي. دا باید دولت دې ډیره پاملرنه وکړي چې دوی خپل د قانون لور نه دا راو باسي.
که څه هم د حکومت په لوړ پوړو چارواکو او د ملي شورا په غړو دا تورونه نوي نه دي او شاید کله نا کله د یو نیم نوم هم د چالو خلی وته وي، خو تر اوسه پورې داسې کوم مستند اسناد د رسنیو په واک کې نه دی ورکړل شوی چې په دې برخه کې د اجرایه او یا مقننه قوې د کوم غړي خپلتیا ثابت کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د طبي سرچینو او چاپیریال ساتنې د کمیسیون رئیس عبید الله رامین وایي که په ملي شورا کې د یو دوه کسو یادونه کیږي دا د بحث وړ موضوع ده، خو که د ملي شورا د ټولو غړو په اړه داسې څرګندونې کیږي دا دوی ته د منلو وړ نه دي. ښاغلی رامین وایي د طبي سرچینو او چاپیریال ساتنې د کمیسیون لخوا تر اوسه کوم وکیل د قانونو د غیر قانوني کیندنې په مسله کې په لاس لرلو نه دی تورن شوی.
کارهایی را که تا به حال کمیسیون انجام داده ما وکیل
تر اوسه پرو چې کمیسیون د دې مسلې په اړه کوم کارونه ترسره کړي، موږ تر اوسه داسې وکیل نه لرو چې په دې قضیه کې د تورن بلل سوی وي چې دغه وکیل په دغه قضیه کې په دې ډول شامل او په فساد کې شریک دی. تر اوسه موږ دې مرحله ته نه یو رسیدلی.
ما به مو مرحله نرسیدیم.
د افغانستان اجرایه ریاست بیا د حکومت پاستازولی د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو او کارکونکو لات لرل نه منی وایي چې په دې مسله کې ځینې زورواکي شامل دي، خو افغان امنیتي ځواکونه یې په وړاندې قرار نه دي ناس. د اجرایه ریاست د ویان رسیال جاوید فیصل:
د قانونو غیر قانوني استخراج د افغانستان په ځینو ساحو کې وجود لري، اما په دې استخراج کې د حکومت مسؤلین یا مامورین شامل نه دي. په ځینو ساحو کې موږ د زورواکو له ادرس څخه له دې ستونزې سره مخامخ یو، اما افغان امنیتي ځواکونه له اړوند ادارت سره مشترکان کار کوي چې دغه ستونزه په نهایي توګه حل شي.
د ولسی جرګې معترض کاندید رمضان بشردوست بیا د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې د وکیلانو لاس لرل نه پټوي، وایي چې وکیلان، وزیران، قومندانان، نور او نور ټول د یو مافیایي زنجیر
کړی دی.
در مادن متاسفانه همانطور که گزارش بارها داده شده وکلا در ولایات
په قانونو کې له بده مرغه لکه څنګه چې په وار وار راپور ورکړل شوی وکیلان په هغو ولایتونو کې چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول کیندنه کیږي اساسي رول لري. وکیل، وزیر، رئیس جمهور، قماندان، جهادي رهبر، چپی والی دا ټول د یوې سکې دوه مخ دي او په مافیایي سیستم کې سره شریک دي. که د دې زنځیر یو کړی ماته شي زه ډاډه یم چې ټول سیستم له منځه ځي.
زنجیر یک حلقه شکسته شود من معتقد هستم که کلی سیستم احسن میپوشه.
د چارو کارپوهانو هم له رسنیو سره تل په دې برخه کې په عمومیاتو کې خپل نظرونه څرګند کړي، خو په دې تور د کوم خاص سړي له دوسیې سره نه دی راغلي. دا چې ولې د دغو کسانو لست نه افشا کیږي د چارو کارپو جاوید نورانی یو ځل بیا.
نو هغه دولت ته غونډه ته معلوم ده، رئیس جمهور ته معلوم ده، رئیس د اجرایه ته معلوم ده، وزیران ته غونډه ته معلوم ده چې څوک د استخراج کې که زه نوم درته واخلم آیا تا د ګرنټي راکوئ چې دا به دغه سرنوالی یا محکمه دوی را وغواړي ورته ووایي چې دا غلط کار کوي؟ نه نه، ده دغه نوم اخیستل هم اوس ماته داسې ګټور نه ښکاري. په دې چې دغه فساد خپله په دې سکتور کې او په نور سکتور کې لکه یو فرهنګ ګرځېدلی ده.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په داسې حال کې چې د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې د ولسي جرګې د غړو او لوړپوړو حکومتي چارواکو ښکیلتیا نه مني او نه ردوي، د دې خبرې معلومول د افغانستان د امنیتي او استخباراتي ادارو کار کړي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري.
پښتنه راځي کې د افغانستان استخباراتي او امنیتي نهادونه ته ځکه چې د قانون پر اساس د درنو جرایمو د مخنیوي یا غدند یا وظیفه چې د افغانستان د امنیتي سکتورونو ده، او بیا موږ ته چې ټول شیان راځي هغه د خلکو د ادعاو پر اساس دي.
ښاغلی نوري وایي چې د خلکو د ادعاو له مخې دغه وزارت ته رسیدلي راپورونه چې کوم کسان د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې لاس لري دی د تیر یو کال راهیسې د قانون د تنفیذ له ارګانونو سره شریک کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هغو سیمو کې چې د حکومت تر حاکمیت لاندې دي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د قانونو په غیر قانوني توګه کیندنه وکړي، او که داسې څه پیښ شوي هم دي دوی یې په وخت مخنیوی کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب الله دانش وایي چې د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې د حکومت د لوړپوړو چارواکو او د ملي شورا د غړو د لاس لرلو په اړه دوی تر اوسه کوم اسناد ندی ترلاسه کړی.
در مورد که افرادی که در حکومت افغانستان مسئولیت داشته
باشند، هغه کسان چې د افغانستان په حکومت کې مسئولیت ولري او یا د شورا غړیتوب ولري، په دې اړه د دوی په وړاندې تر اوسه پورې موږ رسمي اسناد او مدارک په لاس کې نه لرو. خو په هغو سیمو کې چې ناامن دي لیدل شوي چې هلته یو شمېر زورواکي، غیر مسؤوله وسلوال با نفوذه کسان د قانونو په کیندنه کې لاس لري.
خو د چارو کارپوهان وایي په امنو سیمو کې هم حکومت او امنیتي چارواکي د قانونو د غیر قانوني کیندنې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. جاوید نورانی.
وزارت معدن په 2012 کې یو لیست ورکړه، 1400 نقطې وښکاره کړلې چې دلته غیر قانوني استخراج کیږي. تاسو منئ چې 1400 نقطې په کابل ښار کې وي؟ شاوخوا کې دولت هر وخت ورته لاسرسی لري، لیست هم لري، لست خلکو لیست هم لري، د هغه چې څوک باسي دوی په کې څه نشي کولی.
د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب الله دانش بیا وایي چې دوی په دې برخه کې عملیات کړي او د ځینو کسانو د پیژندګلوۍ تر څنګ دوی نیول شوي هم دي.
بلی، کله کله موږ ته رپورټونه را رسیږي. په ځینو سیمو کې موږ عملیات کوو او هغه کسان چې دا کار کوي په لسګونه داسې موارد شته چې د دوی پیژندګلوي شوي او نیول شوي هم دي.
ښاغلی دانش، په دې اړه چې د افغانستان کانی سیمې آیا په تصادفي ډول د وسلوالو مخالفینو لاس ته لوېدلي او کنه په آګاهانه ډول دغه سیمې د دوی لخوا نیول شوي وایي چې مخالفین هڅه کوي چې د افغانستان کانی سیمې تر خپل کنټرول لاندې ولري او دې ته پلانونه هم لري، خو موږ هڅه کړې چې مخه یې ونیسو. د کارپوهانو په وینا د قانونو دغه غیر قانوني کیندنې په غیر مسلکي توګه ترسره کیږي چې ډېره برخه یې ضایع او کم اندازه یې ترلاسه کیږي. د دوی په وینا د کان تر کیندنې د مخه باید کاني مواد د منرالي ارزښت له نظره وڅېړل شي او تر هغې وروسته کیندنه ترسره شي، چې له بده مرغه په افغانستان کې ډېر کم داسې پیښیږي. دغه کارپوهان څېړونکي ادارې او عام خلک سپارښتنه کوي که دولت د قانونو د غیر قانوني او غیر مسلکي کیندنې مخه ونه نیسي، نو د افغانستان راتلونکی به له جدي ګواښ سره مخ شي. د کارپوهانو له ډلې جاوید نورانی وایي د قانونو مدیریت، قانون، مقررو، پالیسیو، مدیریتی بنسټونو، د عوایدو راټولولو او پایدار انکشاف ته اړتیا لري. د افغانستان د قانون وزارت هم وایي چې لا اقل د قانونو د ښه مدیریت په برخه کې یو ویشت طرزالعملونو او مقررو ته سخته اړتیا ده، چې دغه وزارت تر اوسه پورې په تیرو شپږو میاشتو کې څلور مقررې او شپږ طرزالعملونه جوړ کړي دي. د دغه وزارت ویان محیو الدین نوري په یو ډول په دې برخه کې تیر حکومت پړګڼي وایي چې په تیرو لسو کلونو کې یوازې یوه مقرره جوړه شوې وه چې هغه هم د قانون په بدلون سره له منځه لاړه.
د افغانستان د قانونو په اړه له دې مفصل راپور سره لسنیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اور.
د هلمند سیمې چارواکي وایي چې نن سهار په موټر بم انتحاري حمله کې اته سیمیز پولیس ټپیان شول. د پیسو نړیوال صندوق IMF وویل چې افغانستان ته به د نویو پورونو پر ورکړې خبرې وکړي ترڅو د دې هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي. په هرات کې د افغان قواو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په نړۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولې، په جګړه کې 2 وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان شوي دي. په سپینې ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 15 هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روسیې پر زیاتېدونکو پوځي تحرکاتو خبرې وکړې. او امنیتي ادارې په قرقیزستان کې وایي چې درې سیاستوالي د یو پخواني وزیر په ګډون د کودتا په تور نیولې دي.
د هلمند د استیناف څارنوال په دې وروستیو کې د 25 لوړ رتبه او ټیټ رتبه مسؤلینو نمونه افشا کړل چې په اداري فساد او د مځکو په غصب کې لاس لري. په دې اړه وړاندې مرکه لرو د هلمند له څارنوال سره، د استیناف له څارنوال سره. خو اوس به د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راوړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خپرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره په لندن کې له فساد سره د مبارزې په اړه کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی وینا او د کاسازر پروژې د کار پیل ته ځانګړې کړې دي. کابل پوسټ ورځپاڼه یو تحلیلي مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې اداري فساد په افغانستان کې په یوې ناعلاجه ناروغۍ بدل شوی دی. په مطلب کې راغلی چې اداري فساد ټولنیز او اقتصادي ستونزې زیږوي او همدې پدیدې په افغانستان کې پراخه وده کړې ده. د مطلب لیکوال سپارښتنه کړې چې ولسمشر باید د فساد مخنیوي لپاره مافیایي ډلې له منځه یوسي او د دغه کار لپاره یو پیاوړې ځانګړې ډله جوړه کړي. سرنوشت ورځپاڼې بیا د اداري فساد د موجودیت په اړه خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې دا شرم نور د زغم وړ نه دی. په سرمقاله کې راغلي چې د برېټانیا صدر اعظم د لندن له کانفرنس څخه مخکې افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو زیات ښکېل هیوادونه وبلل، خو د دواړو هیوادونو مشرانو برېټانیا هم په فساد کې ښکېله وبلله. په سرمقاله کې راغلي چې د افغانستان فساد کورنۍ او بهرنۍ اړخ لري او د فساد ریښې په افغانستان کې د امریکا او برېټانیا په ګډون د نورو بهرنیو هیوادونو له حضور وروسته پیاوړې شوې. د سرمقالې لیکوال ویلي ولسمشر ته پکار ده چې د فساد په وړاندې مبارزې لپاره ګټوره تګلاره جوړه کړي، دا ځکه چې اوس هم خلک په ادارو کې رشوت ورکوي، دولتي څوکۍ او د کاروبار جوازونه پلورل کیږي او ګمارنو کې هم روابط په پام کې نیول کیږي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د کاسازر پروژې د کار پیل ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دغه پروژه د ملګرتیا او اقتصادي اړیکو ښه بیلګه ده. په سرمقاله کې راغلي چې دغه پروژه د قرقیزستان برېښنا د تاجکستان او افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته انتقالوي چې څه باندې 1500 کیلومتره له افغانستان څخه تیریږي. د سرمقالې لیکوال ویلي دا پروژه افغانستان ته له اقتصادي پلوه ډیره ګټوره ده او په ورته وخت کې ډیرو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابرېږي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د همدې پروژې په اړه د اجرایي رئیس عبدالله خبرې راخیستې چې ویلي دي سره له دې چې د سیمې هیوادونه د تروریزم له ګواښ سره مخ دي، خو بیا هم د لویو پروژو د عملي کولو وړتیا لري. په مطلب کې راغلي چې په دغه پروژې باندې 1.5 میلیارد ډالر لګښت راځي چې 526 میلیونه ډالر یې نړیوال بانک ورکوي.
د هلمند استیناف څارنوال په دې وروستیو کې د 25 لوړ رتبه او ټیټ رتبه مسؤولانو نمونه افشا کړل چې په اداري فساد او د مځکو په غصب کې لاس لري. له څارنمل فضل سلطان ساپي سره په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي مرکه کړې.
نور نمونه هم صدر سره نور لوړ پوری کسان هم فکر کوي ک تر عدلی تعقیب لاندې ونیول سي سرنوالي مثلا تو پر تعقیب کې بلمن په نور لوړ پوری کسان هم کوي په کومه کچه بوله
څنګه چې مونږ په تقریبا 25 نفر لوړ رتبه او ټیټ رتبه مامورین چې په کې د ادارو رئیسان په فساد او په فساد د موضوعاتو کې سره دخیلو نور موضوعات هم شته مونږ د بررسۍ لاندې نیولې دي کله چې زمونږ تحقیقات هغه مواردو کې شروع شي او بیا پایلې ان شاء الله تاسو سره شریکو شته هم په لوړه سطح شته هم په ټیټه سطح او چې کله دغه شانې مبارزه کوي حتما ګواښونه وي د لوړ رتبو د لوړو چارواکو لخوا نه مداخلې په اداره کې خو الحمدلله مونږ چاته وخت نه دی ورکړی او مونږ د چا د تاثیر لاندې نه راځو نه د چا د تهدید نه د چا نه د ویرې وو او څرنګه چې جمهور رئیس او د ملي وحدت حکومت دوی په دې برخه کې جدي دي ان شاء الله دوی زموږ حمایت کوي دوی سرونه زموږ حمایت کوي ما چې دا ظلم تلو ډېر ډاډ راکړی دی ډېر اطمینان راکړی دی او په شریکم فیصله هم دې کړې ده چې را فساد پر ضد به مبارزه کوو څنګه چې د مبارزه روانه کړې ده موږ دې حمایه کوو خپل کار ته دوام ورکړو
فشارونه او دا تهدیدونه د کوم ادرس دي
دا مختلف ادرسونه دي په دې سره پوهیږو چې په هلمند کې یو څه اندازه مافیا شته د مختلفو برخو نه ځینې نور تهدیدونه دي چې زه نه غواړم د هغوی نومونه افشا کړم نو تهدیدات شته خو موږ د دغه تهدیداتو او د چا د تاثیر لاندې نه راځو انشاءالله زموږ چې څنګه تصمیم او اراده ده هغه سرته رسول خیر
په دې څوارلس کاله چې فساد څومره خلک وځورول او څومره خلک یې د حکومت نه لرې کړل او دا فیصله د ورځې نه بلته نورم جوړ شول تاسو ستاسو برسې تحقیق دا ښیي فکر کوي چې خلک د دې عمله پوځ تر لاله او د وسلوالو محکمو او ترنولۍ ته مراجعه وکړه دا منې
خو دغه د سارایي محکمو ته رجوع هم دغه د چکله په د ادارو یا په عدلي او قضایي ارګانو کې د خلکو سره بد سلوک وشي او خلکو سره د خلکو کوم د عدالت غوښتنه کوي هغه ونشي خلک سارایي محکمو ته رجوع کوي ان شاء الله په هلمند کې په دې برخه کې مونږ تیز کار کړی دی او خلک ډیر امیدوار دي او دا غدا چې خلک په دې کې همکاري کوي لکه دا مونږ د دریم ځل چې په هلمند کې سټایل کیږو خلک صرف د فساد نه ستړي دي خلک د دغه ناخوالو نه ستړي دي خلک غواړي چې عدالت وشي دا لومړی ځل چې وسارنوال سټایل کیږي حال چې سارنوال خلاف خلک راځيږي
د هلمند د استیناف سارنوال سارنمل فضل سلطان صافی وو په هلمند کې تمکی شو مخکې مو په لاندو خبرونو کې دا خبر درلو چې د مارجې ولسوالۍ پر لارې نن چاودنه شوې ده چې په دې چاودنه کې اته پولیس ټپیان شوې دي له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی دغه اوس په ټلیفون را سره ده د ای صاحب د دې چاودنې په اړه ستاسو تازه معلومات څه دي
مرکز
دای صاحب مننه و موریدل چې د مارجې او نادالی ولسوالیو ترمنځ پر دوه راهي چاودنه شوې ده چې په دې چاودنه کې دوه محلي پولیس وشل شوې دي او ډیر لس نور ټپیان شوې دي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
په عراق کې په هغه ډزو او بمی حملو کې چې مسولیت داعش ډلې منلی پرون شپاړس کسان وشل شول په وشل شوی کې د هسپانیا د ریال مادرید فوټبال کلب مینوال هم شامل دي د هسپانیا حکومت او د فوټبال دغه کلب پرون جمعه په دې اړه عکس العمل څرګند کړ د رویټرز اژانس په حواله جزئیات له سالم محمد صالح څخه اور
د عراق په بلد شارګوټي کې د یوې قهوخانې فرش په وینه لړلې او څوکۍ هرې خواته ګډي وډي پرتې دي پرون جمعه په یو لړ ډزو او بمی حملو کې چې د اسلامي دولت سختریزي ډلې یا داعش یې مسؤلیت ومانه لږ تر لږه شپاړس کسان ووژل شول د جمعې سهار وختي دریو وسلوالو په بلد شارګوټي کې چې ډېری اوسیدونکي شیوګان دي په یوه قهوخانه کې پر خلکو ډزې وکړې په نتیجه کې دولس کسان ووژل شول او 25 نور ټپیان شول د دې قهوخانې یو کارکونکي قصي محمد روټرز ته وویل وروستي ورځي خنړی دي چې زه په الفاظو نه سم بیانولی. دلته یو وسلول کس را ننووت او ناڅاپه یې پر خلکو ډزې پیل کړې. لاسي بمونه یې هم را وغورځول. هغه دوه کسان چې دلته پر مخکنیو څوکیو ناست وه ورسره درې څلور نور کسان ووژل شول. ځایي اوسیدونکي وایي په دې قهوه خانه کې تر ډیره د اسپانیا د فوټبال کلب ریال مادرید ځوان مینوال هم راټولېدل او په دغو دولسو وژل سوو کې دوی هم شامل دي. راپورونه وایي د اسپانیا حکومت او د ریال مادرید د فوټبال کلب پرون جمعه دغه پیښه وغندله او ویلي دي چې لوبغاړي به یې د ویر په ډول پر خپلو مټو توره پټۍ وتړي. پر قهوه خانې حمله کوونکي تر پیښې وروسته تښتېدلی دي، خو څو ساعته وروسته یې یو تن د ترکاریو په یو مارکیټ کې په ځان پورې منفجره مواد وروسته له هغې وچول چې شویه ملیشه وو او پولیسو د یې په یوه تشه ودانۍ کې ایثار کړ. د دوی ترمنځ ډزې هم تبادله سوي دي. روغتیایي سرچینې وایي په دې چاودنې کې څلور کسان وژل سوي او دوه سخت ټپیان سوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام، باز هم خوش آمدین به برنامه صحت سرمایه زندگی. ما فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، در این برنامه روی حساسیت ها، البته بیماری حساسیت صحبت میکنیم و دکتر صاحب جاوید ناصری متخصص امراض داخل میمان ما هستند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد ازی بگوین که حساسیت چی نوع یک بیماری است؟ یک معلومات بدین.
تشکر ډیر مننه لطا سونه چې زمو ازادي رادیو ته دعوت کړم. په لومړي سر کې زه خپل سلامونه دی ازادي رادیو اوریدونکو ته، استاسو تخنیکی همکاران ټول ته وړاندې کوم. البته د الرژي یا حساسیتونو په اړه کې باید داسې ویل شي چې دا یو عکس العمل ده. داسې یو عکس العمل چې د مختلفو بهرنیو توکو په وړاندې د بدن جدي عکس العمل ته ویل کیږي. دغه عکس العمل د معافیتي سیستم لخوا رامنځته کیږي او په هر عمر کې دا ممکنه ده چې دا حساسیت رامنځته شي. په دې کې چاپیریال د الرژي پر رامنځته کولو کې یا د حساسیت پر رامنځته کولو کې خاص رول لري. همدارنګه هغه څوک چې والدین او یا هم د کورنۍ غړي په دغه ناروغي باندې اخته وي، نو هغوی کې د حساسیت زیات لیدل کیږي. همدارنګه په هغه کوم غړي چې په حساسیت کې رول لري او نښانې په یو مریض کې رامنځته کوي، د بدن کوم غړي هغه عبارت دي د پوزې څخه چې د پوزې څخه بهیدل رامنځته کیږي، همدارنګه د سترګو الرژي ده، همدارنګه نفس تنګي ده چې یو ډیر مهم نو یا مهم شکل یې هغه استما ویل کیږي. زمونږ ډیر وطنوال دې موضوع سره بلد دي، یعنی په ځینو ځینو کې د سالنډي یا نفس تنګي په نوم باندې یادي او ځینې یې هم د استما په نوم باندې پیژني چې دا یو طبي نوم ده. همدارنګه د بخارونو په شکل سره رامنځته کیږي، یعنی وجود کې په بدن کې مختلف اندفاعات رامنځته کیږي د دانو په شکل سره، د بخار په شکل سره. همدارنګه د خوراکونو الرژي ده چې په مختلف شکلونو سره رامنځته کیږي او دغه مواد دي الرژي سبب ګرځي. خصوصا او تر هر څه مخه چې هغه څوک چې دغه د الرژي په اړه کې موږ نورې خبرې وکړو، مهمه ده دغه الرژي څه شی سبب کیږي. هغه مواد یا هغه شی چې ورته ویل کیږي هغه ته الرجن ویل کیږي. او دغه الرجن چې کوم ناروغي رامنځته کوي یا کوم عکس العمل رامنځته کوي د وجود د عبارت ده د الرژي څخه. الرجن په خپل یو شکل د پروتین وي، یعنی کله چې د وجود ته داخليږي، یعنی بهرني پروتین یادیږي او وجود د مقابل کې عکس العمل ښیي. مختلف مثالونه دي، مثلا کومه وایو چې الرجن چی شی ده یا څنګه زموږ وجود ته داخليږي، هغه عبارت د ګردونو څخه، خاوري. ځینې وخت په اتاقونو کې یا په کورونو کې د پخو په شکل سره وي، هغه شکل هغه څوک چې په کور کې جارو کوي یو قسم پخو په شکل سره قسم مواد دي په اتاق کې ګرځي. دغه یعنی ډیری دغه شیان.
علائم چی است دکتر صاحب؟ علائم حساسیت،
علائم حساسیت باید بگویم که علائم مختلف داره، نظر به موقعیت یا اعضایی که مصاب میشه یا قسمت های بدن که مصاب میشه علائم مختلف داره. یعنی وقتی که چند قسمت های بدن میتونه که مصاب بسازه، چند قسمت های بدن میشه که مصاب بسازه، مثلا بینی را مصاب میسازه. در اعراض و علائمی که در بینی به وجود میای به شکل جدا هستن، اما میشه که چشم مصاب بسازه. اعراض و علائمی که نشان میده به شکل فرق میکنه، مثلا در بینی آبریزی بینی به وجود میاد، عدسه زدن به وجود میاد.
دکتر صاحب بعدن روی مسئله صحبت میکنیم. برادر ما عزیز گل از ولایت هرات روی خط هستن. سلام علیکم، خوب هستین؟ بفرمایید.
شکرم، خوب هستین.
تشکر، زنده باشین برادر. بفرمایید مشکل تانو بگوین.
دکتر صاحب پختو وای ما در گوبو دانه اونجا در وقت کیزه
از دوا کنده وام دیگه چه نوع شاری کیه که داده که داده گفتن کرد. دیروز بخه استاسو دغدغه سوال مگه وانه خست سرقم دانه بکم
الدار بدا بغل کې دا وندې کښلاګ د کومه کې وندې دانا د کچې شې کچې ورته شې ودي کته بل نه وندې کې پاته نه ځکه چې نه کښلاګ کې دا دانا څنګه ته کې لا کته
دا یو دانا ده، یو دانا ده په بغل کې،
وو دا یو دانا ده ډېر واښ کې
ښه لوی ده، یعنی غټه ده،
وو دا موږ چې نه کښلاګ کې دا کده ده.
برادر ما که یادواری کردن باید بگیم به شکل یک دانه، خب پشتو صحبت کردن که برشان چیز بکنیم. دغه یو دانه چې زمونږ د ورور یادونه وکړه، د البته دا فرق لري، دغه شکل حساسیت الرجی چې موږ یادو دا هغه شی نه ده، کېدای سي د وجود په مختلفو برخو کې، البته دا موضوع د پوستکي په ناروغیو پورې تړاو لري، یعنی اړه لري د پوستکي ناروغۍ دي، او مختلف شکل سری، زین وقت چرک را طولوی دغه دانی، او زین وقت غټوی یا زین وقت وړیوی. د دې لپاره دا یو حساسیت نویل کیږي. د دې لپاره ښه خبره ده چې د جلدی د پوستکی د متخصص سره زموږ د غورور مشوره وکي، او غوته یو خین غوی به د دې ناروغي د دانی پاک غوی لپاره ښه مشوره ومرته وکي، او درملنه به مرته وکي.
تشکر ډاکټر صاحب. میشه به بس قبلی ما بپردازیم؟ پیش از اون بازم یک تماس داریم، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله
بله. سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه. اسمتان از کجا به تماس شدین؟
شروعی در پستان از جانبیون در پستان در چفر کالی در دیوری پو موسم که نده گرمه موسم که موسم دیوده سی رسی نیاغن سی سیستم پوزی لخوان شده سی پرنجوی دم در خشت در دادی وا دوا په وی هم نه کوروري دي دا ته ډیریکټر سره دا پوښتنه زړه
ته ایله مننه. تاسو سوال مو غوښته، تاسو سوال مو غوښته په وړي په موسم کې د پوزې بهیدل، البته تاسو دغه ستونزه و تاسو به دې په اړه معلومات درکو. د وړي په موسم کې د پوزې بهیدل لکه مخکې چې موږ ویلې، دغه کوم الرجنونه یا دغه کوم مواد چې د الرجی یا د حساسیت سبب ګرځي، دا په او همدارنګه محیط په دې کې خاص رول لري. نو د اوړي په موسم کې پسرلی نه وروسته اوړي کې ګلان وي یا شنه بوټي رامنځته کیږي یا مختلف شکل سره چمنونه واخه هر څه دغه شی رامنځته کیږي، او کله چې یو څوک حساسیت ولري یا دغه په وجود کې دغه عکس العمل نسبت نور خلکو ته زیات وي، نو له دغه موادو سره چې کله مخامخ کیږي، نو دا د حساسیت لامل ورته ګرځي. او په دغه ناروغانو کې لکه زمونږ د غرور چې وایي چې هغوی ته د پوزې بهیدل پیدا کیږي، او یا ستاسو د سوال په دغه باندې چې کوم اعراض ولایم دي، دغه دی دغه اعراض ولایم دي چې په مریض کې رامنځته کیږي، او دا یو حساسیت ده، دغه ناروغۍ ته یو حساسیت ویل کیږي، لکه چې زمونږ د غرور د دې لپاره دغه وکړه دغه پوښتنه چې موږ نوکړه. د دې کې د لپاره څو هغه دی، یو خو چې دا به یو ډاکټر ته ورزی چې تر څو دا تشخیص سي، ځکه تنها زموږ صرف یو رادیوي خبرونه باندې یا یو مشوره باندې یا په یو تلیفون باندې موږ نشو کولای چې دا وایي چې دا مریض حساسیت لري،
او
دا ډاکټر ته باید مراجعه وکړي. ډاکټر باید له نږدې وګوري چې دغه ناروغ دغه مشکل لري. کله چې دغه مشکل ثابت شو چې دا حساسیت لري، نو دغه لپاره بیا
سو خبرې دی. یو خو د حساسیت تر ټولو مهمه خبره دا ده چې له هغه شینه چې باعث د حساسیت ګرځي یا لامل د حساسیت ګرځي لغه نه باید ځان وساتي. او کله چې ناروغ په حساسیت باندې اخته سو نو په دې وخت کې مختلف دواوی دي چې غته مختلف دغه یو قسم انټي هسټامینیکونه دي مریض ته ورکول کیږي. یو قسم دواوی دي چې د مریض دغه حساسیت یا دغه د پوزې بهیدل کمیږي سره. خو که چیرته له دوباره له الرجن سره مخامخ شي نو بیا هم د حساسیت باعث صورت ګرځي. نو خه د خبره داده چې دغه شیان نه ځان وساتي او که چیرته ځان نسی ساتلی نو بیا په دې وخت کې د واکسین د حساسیت استدباب لري چې دا او په دغو ناروغانو کې واکسین ډیر ښه نتیجه ورکوي.
تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما توخی یعنی شنونده همیشگی من ولایت زابل روی خط هستن. توخی صاحب سلام علیکم.
و علیکم خورکی تا اوستا محترم منانه دکتر صاحب او کل اوزیدون خصفتر دمینی دکتر سلام مورن بکن توخی هم زابل ولایت.
توخی صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
تشکر محترم دکتر صاحب. بخونه دکتران به سلده احمد مرض یا ده حساسیت مرض انسان لی شکر حساسیت لری آیا ده دی مریضی ده پار دوا یا واکسین کیجی وقایه کیجی شکو که دوا دی ده پار واکسین وکی او خطا علامات مرض سی پوسوس آقا نسل پسل که ده امرزی ده کتو هم علائم مستبیان کرو که آقا علامی سی آقا بیخی دلالت او دال پردیدی سی ده یکینا امرزی مرض ده که مستبیان دیر تشکر او مننه بزنی وکو او بل دا مریضی یو دا بل نقل کیدی اندی انتقالی کیدی که نتیجه او بل کچیر پا دی مریضی باندی مول اختصو او مختصارایو کی و قبازار کی نیو اول او اقدامات مفتشای دیسی مفتش وکو او سن لمرانی تدابیر ترکار واتیو.
سلامت باشین توخی صاحب. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما گفتنی هایی دارن. دکتر صاحب بفرمایین. توخی صاحب چندین سوال مطرح کردن.
مننه توخی صاحب. دی سوال په حق لا باید داسی وای چی دی توخی صاحب څو پختنه وی چی یوای البته دی اغه نخونی خانو په حق لمن دی و چی اغه مخکې ما څناڅو ویلی نو اغه سوال مو البته اغه معلومات مې چورکاو نیم خلل تقریبا پات شو. نو اغه مختلف څنګه چی دی وجود مختلف غړي په دی ناروغي من دی اخته کیږي یا په دی دغه عکس العمل کې رول لري نو اغه علائم مختلف دي په پوزې کې سورواله یا پرنجه یا د پوزې بهیدل حالتونه رامنځ کوي، بخار یا خارخ کوي، همدارنګه په سترګو کې د سترګو بندیدل، د سترګو د دواړو پردو پړسیدل رامنځ کوي چې دواړه پردې د سترګې پړسیږي او یو قسم چرګ غوندې رامنځ کوي، خصوصا په ماشومانو کې لیدل سوي دي چې یو قسم چرګ هغه ماشومان چې نوي تولد کیږي. نو دغه یو حساسیت د سترګو ده چې یو الرژي ده چې د الرژنو هغه کې رامنځ کیږي. همدارنګه دغه نفستنګي چې د هوایي لارې التهاب ده او په دې وخت کې ډېری د سلامل څخه عبارت ده، هم یو سالنډي یو د مریض دغه ناروغ چې اسما ولري نو د کې یو قسم دغه سګي د واخستلو په وخت کې یو غک تولیدوي چې دویم کس تر څنګ ناست وي هغه یاوري ټوخی رامنځته کوي، همدارنګه سینتنګي رامنځته کوي. نو دغه حالتونه سره وي، همدارنګه نورې نښې نښانې په وجود کې د بخارونو رامنځته کېدل دي چې د اختلاطي التهاب لامل رامنځته کیږي، د پوست وچوالی وي چې بخار مسروی، همدارنګ د څنګلو تر شاده زنګونو تر شاده حالت رامنځته کیږي او مختلف وجود مختلف برخو کې موجود وي. همدارنګ یو قسم بل یوریتیکاریا ورته وي چې هغه هم یو جلدی عکس العمل ده چې سرواله یو بارزګي یو د نور جلد نه د قسمتونه پورته وي او د حالت رامنځته کیږي او خارج سره وي چې د مختلف د بدن په هر قسمت کې وي، د غذا هغه وایروسونه چې په اطفالو کې هغه کیږي د یو حالت رامنځته کیږي. بل توخیص بیا پختنه هم فکر کوم دی هغه په باره کې و چې آیا دا یو کس نه بل کس ته انتقالیږي یا البته دا باید وایو چې سادی کې په داسې شکل سره چې دی یو ناروغ نه بل ناروغ ته انتقال سي داسې کومې نښې نه لیدل کیږي، اما ارثیت په دې کې رول لري. دا هم یو نور انتقال ده چې د والدینو نه د مور پلار نه یا له نږدې اقاربو نه ورته انتقالیږي، البته په ارثیت کې ته نه اخلي. نو دغه یو حالت رامنځته کوي چې دی کې ارثیات او کورنۍ تاریخچه ډیر رول لري. البته یو شی باید بل وایم چې هغه ماشومان چې نارمل هغه ماشومان چې نارمل ولادت کې پیدا کیږي نسبت هو ماشومان ته چې په عملیات باندې پیدا کیږي هغه کې حساسیت کم لیدل شوی، یعنی هغه ماشومان چې په عملیات باندې پیدا کیږي په سیزارین باندې چې دا مور عملیاتیږي او ماشوم پیدا کیږي نو په دغه کې حساسیتونه زیات لیدل سوي دي. هغه کسان چې دي سیګریټ له دود سره زیات مواجه دي په هغوی کې حساسیتونه زیات لیدل کیږي، او همدارنګه په الوکانو کې نسبت جنکیو ته یا سړیو کې نسبت ښځو ته ډېر لیدل کیږي حساسیت په سړیو کې زیاتره ده. همدارنګه یو خبره بله ده چې په پرمختللي هیوادونو کې حساسیت نسبت وروسته پاتې هیوادونو کې زیات ده، ځکه صنعتي ملکونو کې حساسیتونه زیات دلکیگی نسبت رستپاتی ملکونو تا.
تشکر دکتر سی برادر ما هده اطلاع از ولایت لوگر روی
خطیسم. یا ورکای زین دا تقریبا دو کلن دا ولی شپار از نیستی دا غصه تیگی که دا سیاست مرض داری دا عطر بیت ولگیگی یا دی دود بیت ولگیگی یا دی خور بیت ولگیگی دا سی طبا هم دیرا شی سینه کم خرایی تو خلیم کهی آتا پیشور دنیم دو واری بود دیال در دکتران را تیویری چی دیتا منگا که واکسین ورکی سلامات بای بوده دیتا تاس واکسین ورکی خوب بیا کلا دالک کلا پینیس کلن چی یا سل کلن چی دیتا سابندی مرد نوست ملا کنس بگیم چی دیتا منگا واکسین ورکو که ورنکو خوب بیا دکتران را تیویری چی کرای چی تاکی تاس سنز بوده دا چیش پا کلن چی یا و کلن چی داخل پا وقت دیتا خیچی پاتا اوسې ډېر پازاب کړی و دلته هر هر هفته کښې چې ته مونږ پچکاري د اساسات د کاډران پچکاریانې ورته ورکوو ګولیانې ورته ورکوو خو دغه لکې بېخي د دوا خولو ډېر ژوبل کړی ده.
مننه تاسو نه ستاسو سوال مو واخیست. د دې ورور د سوال په باره کې باید داسې وایو چې واکسین دغه ماشومانو ته که داسې په لنډ شکل سره دوی ته وایو چې د واکسین هغه ماشومان چې تر پنځو کاله کم وي هغوی ته واکسین نه کیږي، نو یعنی دوی ته استدباب نه لري واکسین. داسې کتابونو کې البته داسې وایي چې هغه ماشومان چې پنځو کلو یو عمر کم وي هغوی کې واکسین استدباب نه لري، د الرژي واکسین. د واکسینونو په هکله چې دا هم د توخي صاحب هم سوال او د دې ورور سوال هم و، د دې ماشوم په باره کې یو خو دوی خو د شپاړسو میاشتو ماشوم ده، کله چې دوی عطر یا سپری استعمالوي نو یا هغه څوک چې ماشوم سره په تماس کې ده خصوصا د هغوی مور یا نور بل څوک چې ماشوم سره نږدې په تماس کې ده هغوی د عطر سپری نه استعمالوي، ځکه د الرژي د تداوي یوه مهمه خبره یا د ځان ساتلو مهمه خبره دا ده وقایه ده. وقایه دا ده چې د الرجن نه یا هغه شی چې د الرژي سبب کیږي له هغې نه باید ځان وساتي. نو عطر سپری باید استعمال نه کړي کله چې هغه ماشوم سره نږدې نه په تماس کې کیږي. او دغه دوا چې دوی وښودله چې موږ د مریضانو ته ډیکاډران زیات ورکوو دغه دغو عمر ماشومانو کې د دغو دا یو قسم سټیرایډ دي چې ماشومان مریضانو ته یا ناروغانو ته ورکول کیږي، دا یعنی دوی وایي چې موږ ډېرو ته ورکوو دا په ډېر اندازه سره یا په خپل سر سره بدون د ډاکټر د مشورې نه دا صحیح هغه نه ده، ځکه د هغوی د موجود معافیت کمزوری کوي دا باید هغوی ته ور نه کړل سي. د واکسینونو په باره کې باید داسې وایي ځکه زموږ د ډېرو اورېدونکو کېدای شي د واکسین په باره کې هغوی سره ډېر سوالونه وي چې موږ آیا د الرژي واکسین وکړو که یې ونه کړو. په مکرر ډول سره د الرژن داخلول بدن ته به شکل مکرر داخل کدن داخل نمودن الرژن به وجود که از امی اعراض و علائمی که یک مریض الرژی به وجود می آورد از این جلوگیری می شود، امی حالت واکسین گفتم می شود.
دکتر سمی شده مورد واکسین بعدا صحبت کنیم. یک دوست ما از ولایت هلمند روی خط هستند، می شنیم که چی گفتنی داره بعدا هر دو موضوع رو یک جای روش بس می کنیم. بله سلام سلامت باشین، شما خوب هستین؟ بفرمایید مشکلتان رو بگوین.
ما دکتر صاحب دکتر داغ در یو مریض لرو هغه مریض هر سرلای سرلای راشي چې ګلان وغوړي بیا دومره زیات الرژي ورسره پیدا کړه دومره سیاست ورته لري چې تنفس دومره پړکېچل شي چې بیا موږ ته شپخانې پورې انتقالوو د ولسوالۍ د شپخانې پورې هلته اکسیجن ورته ورکوو. هر کال په دا پسرلي په موسم کښې دا ګلان چې وغوړي بیا د سنځلو د ګل ته وخته پورې دغه سیاست سخت بازاروي مرګ ته ورکوي. موږ یې که دغو تداوي په تره کم وکړو سر موږ ډېر سخت ورسره په عذاب یو.
زنده باشین برادر، بشنوین از طریق رادیو.
چیزی که حساسیت در وجود با یا عکس العمل حساسیتی رو در وجود به وجود می آورد عبارت از ایمیون گلوبولین ای است که وقتی که بر بار اول الرژن داخل وجود یک انسان می شود، عکس از اونا را می گیرن و اونا را پیش خود ثبت می کنن. وقتی که بار دوم داخل می شود، در مقابل از اونا یک عکس العمل نشان می دهد که اینمی یک حالت الرژی یا حساسیت گفته می شود. در رابطه با واکسین گفته می شود که واکسینایی که به مریضا داده می شود به نام های دوز استاندارداایز واکسین گفته می شود که یک حالتی است که 5 تا 20 میکروگرم از الرژن‌های کلان البته گرفته می شود و تحت جلدی به مریضا زرق می شود، به شکل تحت جلدی به مریضا تطبیق می شود و توسط یک کارمند ترین شده امی کلینیک باید تطبیق شود و یک چیزی است که هر کس نمیتونه که تطبیق بکنن واکسینه. همچنان یک چیزی است که در کلینیک تخصصی باید واکسین داده شود، کلینیکی که امکانات احیای مجدد داشته باشه. مثلا امکانات از این است که بعد از تطبیق واکسین به مریض حساسیت پیدا میشه، اون موج وقتی که به مریض حساسیت پیدا شد، امکان داره که همین حساسیت وضعیت حساسیت بدتر شده برای که اختلالات به وجود بیاره. وقتی که اختلالات به وجود آورد، مشکلات زیادتر میشه و حتی به مریض که یک حالت گفته میشه که آنافلاکسیس گفته میشه که یک تهدید کننده به مرگ است. هم یک حالت
حساسیت.
آزادی رادیو لاون ترو و ورزی پونه کی